رادیو آشنا رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادم یم. دا د امریکا آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. اجرایوي رئیس عبدالله په جمهور رئیس غنی انتقادونه کړي دي. د سوریې نه رسیدلي رپورټونه وایي چې روسیې هغه اوربان مات کړی دی چې په خپله یې د ټینګولو ژمنه کړې وه، او ترکیې په کوردي یاغیانو باندې هوایی حمله کړی دی. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د قواو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلی دی چې امریکا غواړي چې هند له افغانستان سره په امنیتي برخو کې نور مرستې هم وکړي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه د آشناټک د نن شپې په خبرونه کې په دې باندې بحث کوو چې څنګه کېدای شي هغو خلکو ته مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژي نه لري د دغسې ټکنالوژۍ نه د استفادې زمینه مساعده شي. د پروګرام کوربه روخان نورزی دی، وروسته خبرونه کې برخه اخیستی شئ. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. د هلمند ولایت په ځینو سیمو کې نن هم جګړه روانه وه. چارواکي وایي چې د ناوې په ولسوالۍ کې په پرونۍ جګړه کې وسوال مخالفینو ته ډېر تلفات اوښتي دي. بل پلو ته د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې په هلمند کې به د مخالفینو د ځپلو دپاره ډېر زر عملیات پیل شي. اجرایوي رئیس عبدالله په جمهور رئیس غنی باندې انتقادونه کړي دي. هغه ویلي دي چې د روان حالت ناراضي نه دی او د شنبې په ورځ به د جمهور رئیس اشرف غنی سره خبرې وکړي. عبدالله د جمهور رئیس غنی د حکومت په طرز انتقادونه وکړل. هغه ځوانانو ته په وینا کې ویلي دي چې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو موافقتنامه که د جمهور رئیس د امر د ویتو په معنا نه ده، نو د خودسرۍ په معنا هم نه ده. ښاغلي عبدالله جمهور رئیس غنی ته په خطاب کې ویلي دي چې د حکومت د جمهور رئیس سره په دریو میاشتو کې ورته د یو په یو ملاقات زمینه نه ده مساعده شوې. د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه پورې د ښاغلي عبدالله د څرګندونو په هکله څه نه دي ویلي. جمهور رئیس غنی نن په جلا جلا فرمانونو کې ملیحه حسن د ښځو په خلاف د تشدد د مبارزې په برخه کې د لوی سرانوالۍ د مرستیالې په توګه ټاکلې ده، او وحید الله ارغون یې د لوی سرانوالۍ د مالی او اداري مسؤول په توګه ټاکلی دی. دا اول ځل دی چې د ښځو په خلاف د تشدد سره د مبارزې په خاطر په لوی سرانوالۍ کې داسې یو پوست اعلانېږي. جمهور رئیس غنی په دریم فرمان کې د ولایاتو او مرکز په سرانوالیو کې 55 نور کسان هم په کار ګمارلی دي. د پاکستان د بارانیو چارو وزارت ویلی دي چې د افغانستان حکومت ورته ویلی دي چې د هغه پاکستانی هلیکوپټر د عملی د خلاصولو لپاره به هڅې پیل کړي چې څو ورځې مخکې په لوګر کې رالوېدلې وه. د رویټرز خبری آژانس وایي چې د پاکستان د بارانیو چارو د وزارت نطاق نفیس زکریا نن وویل چې په لویدلي هلیکوپټر کې یو روسی او شپږ پاکستانیان سپاره وو. هغه وویل کابل پاکستان ته خبر ورکړ چې په هلیکوپټر کې سپاره کسان ژوندي دي او د قومي مشرانو په مرسته یې د ژغورنې الیزلې روانې دي. ښاغلي زکریا ونه وویل چې د هلیکوپټر عمله چا نیولې ده، خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې نیول شوي کسان د طالبانو سره دي. د پاکستانی طالبانو د یو قومندان له قوله اسوسییټډ پریس ویلي دي چې برمته شوي کسان په لوګر کې د پاکستانی طالبانو د یو قومندان سره دي. په کوټه کې نن د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې 14 کسه ټپي شوي دي. په دې ښار کې څو ورځې مخکې هم په یو روغتون کې ځانمرګ برید شو چې څلور اویا کسه یې چې زیاتره وکیلانو ووژل. د بلوچستان د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلی دی چې چاودنه د کوټې په زرغون روډ کې د پولیسو په هغه موټر باندې شوې ده چې د یو قاضي د موټر امنیت ساتلو. بوکتی ویلی دی قاضي ته تاوان نه دی رسیدلی او دغه په قول د برید هدف پولیسو. د پیښې د سیمې نه د جیو تلویزیون ویډیوګانې ښیي چې د برید نه وروسته د پیښې په ځای کې خلک نه و راټول شوي، دا ځکه چې خلکو ویره درلوده چې داسې نه شي چې بله چاودنه وشي. د کوټه د سیول هسپتال په نامه د روغتون یو کارکونکو عبدالرحمن میانخیل ویل دي ديار لستپیان روغتون ته وړل شوی دي چې څلوري امنیتی کسانو. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري. د سوریې نه رسیدلي رپورټونه وایي چې روسیې هغه اوربند مات کړی دی چې په خپله یې د ټینګولو ژمنه کړې وه. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزای لولي.
مطبوعات ویلي دي چې په حلب کې باید اوربند نن د سهار په لسو بجو نافذ شوی وای، خو په سیمه کې جګړه روانه وه. د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې د سوریې د حلب ښار ته د بشري مرستو د رسولو دپاره به هره ورځ د دریو ساعتونو دپاره اوربند مراتي. روسیه پرون دغه اعلان وروسته له دې نه وکړي چې ملګرو ملتونو د سوریه په جګړه کې په داخلو خواو ژغ وکړي چې حالات تدې د بشری مرستو د رسولو د پاره اوربند وکړي. د دریو ساعتونو اوربند به هر ورځ د سهار د لس بجو نه د ماپښین تر یوې بجې پورې دمه پیدا کوي. خو د رویټرز خبري اژانس خبر ورکوي چې د اوربند په ټاکل سوي ساعتونو کې د یو ساعت لپاره جګړه روانه وه. د سوریه د حکومت د مخالفو وسوالو یو ویان ویلي دي چې اوربند نه دی رعایت شوی. پل پلاو ته رپورټونه وایي چې د سوریې حکومتي هلیکوپټرو په حالب کې څلور بیلری بمونه استعمال کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې بمباریو څلور کسان وژلي او څلیرش کسان نور یې ټپیان کړي دي. که څه هم دغه ډلې په مستقیمه توګه دانې دي تایید کړي چې په بیلری بمونو کې یو یې د کلورینو د ګاز نه ډکو، خو دا خبره یې کړې ده چې په ټپیانو کې ځینو یې د سایستلو مشکل درلودلی. حسیب الکوزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. ترکیه د عراق په شمال کې په کوردی اغیانو باندې هوایی حمله وکړي او په استانبول کې د بمونو د اغو مرګانیو حملو نه وروسته چې ملامتي په اغیانو چول شوې ده، د کوردانو په طرفدارو سیاسي دفترونو باندې چاپی اچولې دي. د ترکیه دولتي مطبوعاتو ویل په هوایی حملو کې د سینیات هفتانین په سیمه کې یو شمېر وسلوال وژل شوی دي. ترکیه د کوردستان د کارګر ګوند یعنی پی کی کی د غړو په ضد د خپل کمپین دی یوې برخې په هیڅ کله کله دغه سي هوایی حمله کړې دي چې د سول سيزو رئیس بغاوت ادامه لري. پولیسو نن سهار د استانبول په ښار کې د کوردانو د خلق د دیموکراتیک ګوند طرفدارانو د دفترونو په شمول سوزای حمله وکړي او ولس مشکوک کسان ونیول او توقیف کړل. پرون د چهارشنبه په ورځ په عین وخت کې دوه ځایه بمباري وشوه. د کیزل ټیپ په خارګوټي کې د سړک د غاړې د بم په چاودنه کې درې تنه ووژل شول او د دیار بکر په یو تاریخي برخه کې د موټر بم په حمله کې پنځه تنه ووژل شول. دا دواړه بمونه د پولیسو موټرونو ته ایښودل شوي وو، خو عموما ولسی خلک پکې ووژل شول. همدغه راز د مخکنی بم چاونې ملامتي هم په کوردی یاغیانو اچول شوې ده چې څلور عسکر پکې ووژل شوي او نه نور د عراق سره په سرحد کې زخمي شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر اشکارشر په دغه حملو کې د وژل شوو او زخمی شوو کسانو د کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده او په دې مناسبت بیان کې د ترکیه سره چې د تروریزم په ضد جګړه کوي د واشنگتن د پیوستون څرګند کړی دی. امریکا د ترکیه سره نږدې همکارۍ ته متحده ده. تیر کال د پی کی کی سره د اوربند ماتېدو رئیس د ترکیه د امنیتي قواوو د شپږ سوه نه زیات پرسونل او د پی کی کی زرګونه وسلوال وژل شوي دي. دا خبر د ترکیه اناتولی خبری آژانس ورکړی دی. د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې سلګونه ولسی خلک هم په دې جګړو کې مړه شوي دي. او د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ترامپ په عراق او سوریه کې د جمهور رئیس اوباما په پالیسیو اعتراضونه کړي دي. هغه حتی دا ادعا هم کړې ده چې ګوند اوباما د اسلامي دولت د تروریستي ډلې مؤسس دی. ترامپ دغه خبره پرون په فلوریدا کې د انتخاباتي کمپین په وخت کې خپلو طرفدارانو ته وکړه. ترامپ په خپلو خبرو کې دا ادعا هم کړې ده چې هیلری کلینټن هم د اسلامي دولت د مؤسسینو نه ده. د دغه څرګندونو نه مخکې ترامپ ویلي وو چې د دیموکرات ګوند کاندیده هیلری کلینټن د هغو پالیسیو طرفداره ده چې تروریستي ګروپ یې منځته راوست. خو ترامپ د چهارشنبې په ورځ د امریکا په موجوده حکومت خپل اعتراضونه زیات کړل. د ترامپ جنجالي بیانیو او په مخالفینو باندې زغر د ویناګانو په جمهوری غوښتونکي ګوند کې درزه چولې ده. د ګوند ځنې وتل غړي د کاندیدتوب مخالفت کوي او غندي او وایي چې د ملک رهبرۍ ته مناسب شخص نه ده. او د اکوادور حکومت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سویډن تحقیق کوونکو ته به اجازه ورکړي چې د ویکی لیکس د مؤسس جولین اسانج سره په لندن کې د اکوادور په سفارت کې مرکه وکړي. د مرکې د شرایطو په سر د جنجال له کبله دغه مرکه څلور کاله ځنډېدلې ده. د اکوادور بیانیه وایي چې دا مرکه به په راتلونکو هفتو کې وشي، مګر تر اوسه ورته نیټه نه ده ټاکل شوې. اسانج په 2012 کال کې د سیاسي پناهندګۍ نه وروسته په لندن کې د اکوادور په سفارت کې دیره ده. د سویډن سرنوالان غواړي چې د هغو تورونو په باره کې ورنه تحقیقات وکړي چې یوې ښځې دعوه کړې ده چې په 2010 کال کې